علیکم د نیوی کال د اولی ورځ مبارکی تاسو ټولو اوریدونکو ته وایو. د روانې خبرونې ډیری راپورونه د نیوی لمریز کال په مناسبت دي. اوري چې افغان دولت وایي د نیوی لمریز کال امن ټینګولو ته پوره تدابیر لري. بلخوا اجرایی رئیس په مزار شریف کې د دایشتلې په وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. افغانستان له جنوبي افریقا سره د کرکټ مسابقه پیل کړه. پیل له خبرونو کوو له اجمل ان یاوري.
دا نوروز سګنی مراسم په مزار شریف کې د لوړ پوړو افغان چارواکو په ګډون پیل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شل اوریزو نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مسابقه پیل کړه. او له یمنه رپورټونه وایي چې د دې هیواد په دریم ستر ښار تایس کې د شیعه یاغیانو او حکومت پلوو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 15 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د نوروز سګنی مراسم په مزار شریف کې د لوړ پوړو افغان چارواکو په ګډون پیل شوی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په مزار شریف کې په دې مراسمو کې ګډون کړی. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د دې مراسمو په پیل کې ویل غواړي چې په دې ولایت کې بشپړ امنیت ټینګ شي. نوموړي ویل هڅه کوي چې د دې ولایت ټولې 14 ولسوالۍ په بشپړه توګه امن شي. عطا محمد نور په خپلو څرګندونو کې په بلخ ولایت کې د داعش د وسلوالې ډلې د حضور په اړه اندېښنه وښوده. بلخوا ولسمشر غنی وایي افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې به یې ساری نه وي. د افغانستان جمهور رئیس دا خبره د نوروز په مناسبت خپله وینا کې وکړه. ښاغلي غنی دا هم وویل چې په لویدیځ کې له ایران او په جنوب کې له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ جوړیږي او زیات شمیر ولایتونه به د لویو اقتصادي پروشو شاهد وي. اشرف غنی وویل تیر کال افغان حکومت له اقتصادي بحران سره مقابله وکړه او ولس به په نوي کال کې د دې مقابلې ثمره وویني. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مسابقه پیل کړه. ټاس یا پچه جنوبي افریقا وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا لوبه د هند ممبئی ښار د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. که څه هم جنوبي افریقا د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه ده خو افغان لوبغاړي او د ټیم روزونکي وایي دوی د دې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. افغانستان د شل اوریز نړیوال جام د لسو غوره ټیمونو په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه سریلنکا ته بایللې. افغانستان له انګلستان او ویسټ انډیز سره هم مسابقې لري. راسره ملګری شئ. روستا په خبرونه کې مو وخت په وخت په دې اړه له جزئیاتو خبرو. په هندستان کې افغان سفیر وایي د هند حکومت او کرکټ بورډ ورسره ژمنه کړې چې افغان لوبغاړي به د هند د غوره لیګ په سیالیو کې هم د مسابقې چانس ولري. شهدا محمد ابدالي ازادي راډیو ته وویل چې په نوي لمریز کال کې به دغه زمینه ورته برابره شي.
د هند حکومت او د هند بورډ موږ ته دا وعده کوي بلکې موږ کوشش کوو چې د هند لارې د دنیا د ټولو ټیمو سره روابط جوړ کړو. نو دغه وعده لرم او انشاءالله په آینده کال کې به زموږ ټیمونه وعده خوسته چې په آی پی ایل کې به لوبیږي او په عین شکل باندې نور ټیمو سره په هندستان کې به لوبیږي انشاءالله. زموږ ټیم ډېره شاینده لري.
شهدا محمد ابدالي وویل چې هند د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د روزنې په برخه کې د همکارۍ نور ژمنې هم کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ د لس غوره ټیمونو ګروپ ته لاره پیدا کړې او دا مهال په هندوستان کې په مسابقو بوخت دی. له یمنه رپورټونه وایي چې د دې هیواد په دریم ستر ښار تایس کې د شیعه یاغیانو او حکومت پلوو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 15 تنه وژل شوي. چارواکي وایي شیعه حوثیانو هڅه کوله چې د شنبې په ورځ د ښار لویدیځې څنډې ونیسي خو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو د مخنیوي لپاره پر هغوی تر 200 زلو زیاتې هوایي بمباري وکړي. حوثي یاغیانو د تایس ښار تر یو کال پورې محاصره کړی او خو تېره اونۍ حکومتي ځواکونو حوثیان د ښار له لویدیځو څنډو په شا وتنبول. په پاریس کې د تیر کال د بریدونو اصلي پلان جوړونکي څرګنده کړي غوښتل خپل ځان ته په ورزشي سټیډیوم کې چاودنه ورکړي خو خپل پریکړه یې په وروستۍ شیبه کې بدله کړه. سلام عبدالسلام پرون د تحقیقاتو په ترڅ کې په دې اړه د بلجیم پولیسو ته معلومات ورکړي. نوموړي تر دې ورځ مخکې د بروکسل په څنډو کې د پولیسو لخوا ونیول شو. یو فرانسوي څېړونکي فرانسو مولین رسنیو ته ویلي عبدالسلام په سټیډیوم کې د چاودنې نیت درلود. په پاریس کې په دې بریدونو کې چې لوبغالی سماورونه او د کانسرت یو تالار پکې په نښه شوی وو یو سلو کسان وشل شول. دا له 2004 کال را وروسته په اروپا کې د سختریزو تر ټولو لویا حمله بلل کیږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هوانا کې 8 ساعته تیر کړي. دا سفر له کیوبا سره د امریکا د نیمې پیړۍ خراب اړیکو لا د کېدو پنځلس میاشتې وروسته کیږي. سپینه ماڼۍ وایي په 1959 کال کې د فیدل کاسترو له انقلاب وروسته د امریکا د یو ولسمشر له لوري کیوبا ته سفر د کیوبا د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره چې د امریکا د بندیزونو له کبله تریخ شوی و یو ګام دی. اوباما به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او دغه راز د کیوبا له سیاسي ناراضانو سره وویني. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د اتومي معاملې له ګټو انکار نشي کېدای خو لا وختي دی چې خلک احساس کړي. اوباما ویل دا موافقه د ایران لپاره امکان برابروي چې د نړۍ له اقتصاد سره بیرته یوځای شي او له دې لارې سوداګري، پانګونه او کاري فرصتونه زیات کړي او په درسته نړۍ کې د ایرانیانو محصولات وپلوري. اوباما زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه لا هم له ایران سره ژور اختلافات لري خو ده د دې حقیقت یادونه وکړه چې دواړه هېوادونه له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره په منظم ډول خبرې کوي او کېدای شي دا د اختلافاتو له حل سره مرسته وکړي. اوباما دا څرګندونې د نوي لمریز کال یا نوروز مناسبت په خپل کلني پیغام کې ایرانیانو ته په خطاب کې کړي. اخوا د ایران دوه پیاوړو مشرانو د نوروز په مناسبت وینا وکړي. په راتلونکي کال کې د دې هېواد د اقتصاد په اړه زدو نقیص لرلیدونه وړاندې کړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي غوښتنه کړې چې ایران دې له اقتصادي پلوه په خپل ځان متکي شي خو د دې هېواد ولسمشر حسن روحاني له نورو هېوادونو سره همکاري د اقتصادي ودې لپاره مهمه بللي. خامنئي څرګنده کړي بهرنۍ پانګونې یوازې په هغه صورت کې مرسته کولی شي چې د کورني صنعت د ودې لپاره ترې کار واخیستل شي. د خامنئي له څرګندونو وروسته په یو جلا پیغام کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل دننه په هیواد کې په هڅو او همکارۍ او له نړۍ سره په ګټورو اړیکو کولی شو د ایران اقتصاد پیاوړی کړو. پر ایران ټول هغه بندیزونه چې د دې هیواد د اتومي پروګرام له کبله پرې لګېدلي وو د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې له نړیوالې ټولنې سره د یوې تاریخي موافقې پر بنسټ د محل لغوه شوي دي. او په قزاقستان کې په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکول پیل شوی. تمه کیږي چې واکمن ګوند به بیا هم په پارلمان کې خپل اکثریت وساتي. د کابل په وخت نن سهار 6:30 بجې 9300 د رای ورکولو مرکزونه په دې هیواد کې پرانستل شول. تمه ده چې په قزاقستان کې به رای ورکول د ماښام تر 9:30 بجو دوام وکړي. تر نیمې شپې وروسته خی د دې پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان شي. د نورسلطان نظربایف واکمن ګوند نوروتان چې په پارلمان کې اکثریت 1300 لري په دې انتخاباتو کې لکه مهم سیال سره نه مخ. نور سلطان نظربایف له 1990 میلادي کال راهیسې د قزاقستان ولسمشر دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د حکومت اجرایی رئیس په بلخ ولایت کې د جنډې پورته کولو مراسمو ته په وینا کې په هیواد کې د داعش ډلې پر خلاف پر مبارزې ټینګار وکړ. تحلیل کوونکي وایي په 1994 مریض کال کې د حکومت بهرنی سیاست غیر متوازن و.
په تېر یو کال کې زموږ روابط ګاونډیانو سره په هر صورت ډېر سم نه و. ډېر سوالی نه دی راغلی خصوصا مهاجرین چې سږ کال اروپا ته تللي.
د کندز له اوسیدونکو په یو راپور کې اوري چې وایي ناامنه یو د نوي کال د منځنې جشن کمرنګه کړی دی. په هند کې افغان سفیر وایي د هغې هوا چارواکو ژمنه کړې چې د افغان ټیم په روزنه کې به همکاري کوي
او دغه وعده راکړې چې دوی به زموږ سره په مهمه شکل باندې کومک وکړي لکه د بنګلدېش شکل.
د نوروز په مناسبت ګڼ راپورونه هم درته لرو. د ازادي راډیو د کال شخصیت هم په همدې خپرونه کې درپیژنو. د افغانستان اجرایی رئیس په مزار شریف کې د جنډې پورته کولو مراسم ته په وینا کې په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. تر دې مخکې چارواکو ویلي و چې په ننګرهار ولایت کې د تیر یو کال په بهیر کې 319 پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسله ول وژل شوي چې ډیری یې د داعش ډلې غړي دي. داعش ډلې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې زیات فعالیت پیل کړی و. د اچین ولسوال ویلي چې د دې ډلې فعالیتونه په دې ولسوالۍ کې تر پخوا زیات محدود شوي دي. په افغانستان د داعش ډلې فعالیت د منځنۍ آسیا هیوادونه هم اندېښمن کړي او ځینو یې د افغانستان پولې ته څیرمه خپل امنیتي تدابیر هم زیات کړي دي. تفصیل له مزار شریف نه د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې اوري چې راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. حبیبزی صاحب، چارواکو په دې اړه نورې کومې څرګندونې وکړي؟
مننه سړی صاحب. د بلخ ولایت کې د نوروز جشن په شاندار مراسم سره ولمانځل شو. په دې مراسم کې ښاغلی عبدالله د شهري اسد مشر هم ګډون درلود. هغه په هېواد کې داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه وښوده. ویې ویل چې دا ډله هر څومره چې توستي فعالیت کوي خو افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې تخریبي فعالیتونه مخه ونیسي. عبدالله وویل چې تېر کال افغانستان د ګزو متشاور سره مخ و، خو په روان کال کې افغان امنیتي ځواکونه مجهز دي او دا وړتیا لري چې د هر ډول توسي فعالیت مخه ونیسي. او ده پر افغانانو غږ وکړ چې هم ولس او هم امنیتي ځواکونه باید په ګډه سره کار وکړي او د هر توسي ډلې لکه داعش او داسې نور د افغان دولت مخالفو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. په عین وخت کې بیا د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور هم کونډې ته خبرې درلودلې او ده هم په شمازون کې د مختلفو توسي ډلو یا مخالفو وسله والو د فعالیت په اړه اندېښنه وښودله. او وی ویل چې نسبت بل هر کال ته تېر کال د ننګونو او امنیتي ننګونو څخه ډک کال و، او په روان کال کې به چې تر اوسه لومړۍ ورځ پیل ده او له دې وروسته به دوی هڅه وکړي چې نه یوازې په بلخ ولایت کې بلکې د ولس او د مختلفو امنیتي ارګانونو په همغږۍ سره په نورو شمالي ولایتونو کې هم د مخالف وسلو پر وړاندې مبارزه په مخ کې ونیسي او شمال ته پخوانی امن حالت بېرته راوګرځوي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال. وو په مزار شریف کې ومردل چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله ویلي چې په افغانستان کې به د داعش ډلې په وړاندې مبارزه کیږي. د ډلې په درستوي کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې زیات فعالیتونه پیل کړي وه. له بلخ ولایت څخه ورزو څنګلوري ولایت کندوز ته. د کندوز اوسیدونکي وایي چې سږ کال خلک نوروز ته خوشاله نه دي او دوی نسي کولی چې په ډاډه زړه له ښار څخه د باندې ووځي ځکه چې امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی دی. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
سږ کال نوروز په کندوز کې د تیرو کلونو په پرتله بیرنګ او بې خونده دی. د هیواد هر برخه ځان ته ښکلا لري، مګر د کندوز رنګین او سمسور چاپیریال چې د هر انسان روح ته کوم رنګ او خوند ورکوي، نو دا ښایي د ابدان د دښتې د رنګینو ګلونو له برکته وي. خو دغه سمسور چاپیریال اوس مهال د شته نامنویو له کبله تش او خالي ښکاري. د کندوز یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې شته نامنویو او جګړو په دې ولایت کې د نوروز نمانځلو بڼه یې بدله کړې او سږ کال خلک د پخوا په څیر د نوي کال لومړۍ ورځ ته خوشحاله نه دي. پخوا به د نوروز په لومړۍ ورځ خلک له خپلو کورنیو سره د دې ولایت د غرونو لمنو او په ځانګړې توګه د ابدان دښتې او د کندوز نورو سیمو ته به د میلې په خاطر تلل، خو اوس خلک د جګړې او نامنویو له ویرې له ښار څخه لرې نه شي تللی. د دې ولایت څو تنو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مهم دا ده چې امنیت نشته. ونو شاوخوا مخکې به چل د قرآن تپی ته خلتل، دشت اودان ته به تلل، شاوخوا هر طرف میلو ته تلل. تاین ته یرګنک پورې هم په نوروز کې ما لیدل چې خلک به تلل یرګنک ته، هلته به یې میلې دپاره یو مراسم ځان ته نیوه. اما اوس چون دغه د ښار د ساحې نه خلک نشي وتلی،
د روان کال ته خلکو تمه شته، د هیله شته. اوس بیا یو وارې بیا هم د کندوز ښار ګرم شوی دی. خلک یعنی امید لري، هیله لري چې په راتلونکي به امنیت وي او امن به وي.
د دې ولایت اوسیدونکي له مرکزي حکومت او د کندوز له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي چې په نوي کال کې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، سو د تیر کال پیښه بیا ځل تکرار نشي. په ورته وخت کې بیا د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دوی د نوي کال د نمانځلو لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی او خلک کولی شي په ډاډه زړه د نوروز جشن ونمانځي. د کندوز د امنیت قمندان جنرال محمد قسیم جنگلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل:
ما با تشتیک مسایه مقاطعی امنیتی که حضور داره تدابیر خواهد.
خلقو تا داد ورکوم چه گرد و امنیتی زواکونو دی نوروز میلی لپاره پورا چمتوالی نیوالی دی، چو خلق وکوالی شی دی ابدان دختی او نور و سیمو تا دی میلی پر خاطر ولد شی.
ما سال نما به خوشی و خوبی بسرمان.
د یادولو وړ ده په دې ولایت کې شته نامنوی او جګړو خلک له میلو او منظرو څخه محروم کړي دي او حتی یو زیات شمیر خلک د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له ویرې خپلو کلو او ولسوالیو ته هم نشي تللی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړۍ نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
دغه شیبه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د جنوبی افریقا د ټیم ترمنځ مسابقه روانه ده. شاپور زدران وتوانی چې هاشم عمله وسوځوي تر اوسه پورې دغه هیواد درې اورونه کړي دي، 29 منډې او یو لوبغاړی یې سوځېدلی. په دې خبرونه کې په هند کې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس نیسو او تاسو ته وروستي جزئیات در اورو. تحلیل کوونکي وایي په 1949 کال کې د حکومت بهرنی سیاست نامتوازن و. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي حکومت په دغه کال کې د بهرنی سیاست د پراختیا او تحکیم پر ځای تر ډیره د سولې په ناکامه خبرو کې مصروف و. تفصیل د محمد حدیث پردیس پرپورټ کې.
د ملي یووالي د حکومت بهرنی سیاست په 1949 کال کې ډېرې ښکته پورته درلودې. په تېر یو کال کې د افغانستان د بهرنی سیاست په برخه کې مهمې پیښې وشوې. په دغه گزارش کې مو په 1949 کال کې له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان پر اړیکو تمرکز کړی. که څه هم د ملي یووالي د حکومت مشران ادعا کوي چې بهرنی سیاست په تېر کال کې کامیاب و، خو د بین المللي چارو کارپوهان بیا د افغانستان سیاست ناکام او بې لاسته راوړنې ګڼي. دغه کارپوهانو په وینا په تېر یو کال کې ملي یووالي حکومت بهرنی سیاست یوازې له طالبانو سره د سولې په خبرو متمرکز و. په کابل پانتون کې د بین المللي اړیکو استاد نجیب محمود ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د بهرنی سیاست د تقویت په برخه کې په دغه موده کې ګڼ فرصتونه له لاسه ورکړل، خو په ورته وخت کې دای هم ونه شوای کړی چې پاکستان او نورو هیوادونو ته د سولې د خبرو د پیل لپاره قناعت ورکړي.
بدون شک وقت ما در سیاست داخلی ریختای مواجه باشیم با شالو داخل
لا شک پرتا کله چې موږ په کورنی سیاست کې له ستونزو سره مخامخ یو، نو هغه پر بهرنی سیاست هم خپل منفی اغیز لري. په تیر یو کال کې د افغانستان بهرنی سیاست تر ډیره د سولې په خبر متمرکز وو. موږ د دې شاهدان وو چې افغان حکومت هڅه کوله چې د سولې په برخه کې نړۍ ته قناعت ورکړي.
سیاسي کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې تل نانډوله وي. دوی وایي که څه هم ولسمشر غنی پاکستان ته د خپل تاریخي سفر پر مهال هڅه وکړه چې د حامد کرزي د حکومت په وروستیو کې له پاکستان سره خرابې شوې اړیکې بیرته ښې کړي، خو د لنډې مودې وروسته بیا دغه اړیکې تر بل هر وخت خرابې شوې. د بهرني سیاست تحلیلګران وایي ولسمشر غنی پر پاکستان له حده زیات باور وکړ، خو له لنډې مودې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې شوې او ولسمشر غنی د جوزا د میاشتې په 19 نیټه د پاکستان پر وړاندې خپل بهرنی سیاست روښانه کړ. هغه وویل پاکستان په تیرو 13 کلونو کې له افغانستان سره په یوې نااعلان شوې جګړه کې قرار لري، خو هیڅ هیواد هم نشي کولای په زور پر افغانستان خپلې غوښتنې ومني. د ولسمشر غنی د دغه اعلان وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې پیاوړې کېده، او ان تر دې چې حکومت د شاه شهید په خونړۍ پیښه کې پاکستان ګرم وباله. افغانانو په بې مخینې توګه اقدام وکړ چې له دې وروسته به پاکستاني توګي ونه پیری. د افغانستان او پاکستان د اړیکو درغیدو په موخه امریکایي چارواکو مداخله وکړه او داسې فیصله وشوه چې له طالبانو سره د خبرو په هدف د امریکا او چین په ګډون د هماهنګۍ څلور اړخیزه ډله جوړه شي. له هغې وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو په برخه کې نوی باب پرانستل شو، خو د بین المللي اړیکو کارپوهان بیا د افغانستان بهرنی سیاست نامتوازن او بې لاسته راوړنې ګڼي. د بین المللي اړیکو کارپوه فدا محمد نظري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په تېر یو کال کې زموږ روابط ګاونډیانو سره په هر صورت ډېر سم نه و، ډېر ښه والی نه دی راغلی، خصوصا مهاجرین چې سږ کال اروپا ته تللي دي. افغانستان د هغو په باره کې کلیرکټ سیاست نه درلودی. د روسیې سره بدترین روابط دي چې هغه د افغانستان په تاریخ کې موږ دغه نه نامانوس او نامعلوم روابط چې د روسیې سره مو درلودله هیڅ وخت مو نه درلودله.
که څه هم اندېښنه دا وه چې د کابل او اسلام آباد په نږدې کېدو به هند ناراضه شي، خو په تېر یو کال کې د افغانستان او هند اړیکې د پخوا په څیر ګرمې وي. باور دادی چې هند هم په دې پوهیږي چې د افغانستان او پاکستان تازه رغول شوې اړیکې هیڅکله په ستراتیژیکه توګه دوام نشي موندلی. د افغانستان له ګاونډیو سره د اړیکو په باب له ایران سره بیا اړیکې دوستانه تعقیب شوې دي. ولسمشر غنی په 1949 کال کې د امریکا، اروپایي ټولنې، ایران، هند، ترکمنستان او چین په ګډون ګڼو هیوادونو ته سفرونه درلودل. په یادو سفرونو کې د ولسمشر غنی ډېر تمرکز د اړیکو پر پیاوړتیا، د افغانستان د سولې په بهیر کې د یادو هیوادونو پر ونډې او اقتصادي همکاري وو. د ولسمشر د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی په دې اړه وایي
سال گذشته با تلاشایی که از جانب
تیر کار کله چې کومې هڅې وشوې او ولسمشر چې بهرنیو هیوادونو ته کوم سفرونه درلودل، پایله یې دا وه چې د سیمې په کچه یې د یو دولت په حیث د افغانستان اعتبار لوړ کړ، او تر څنګ زموږ د شریکو او همکارو هیوادونو سره دې هوکړې ته ورسېد چې په امنیتي او اقتصادي برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
د حکومت ژیر رئیس عبدالله عبدالله په 1949 کال کې بلجیم، بریتانیا، قزاقستان، امریکا، تاجکستان، مصر، چین، ایران او هند ته 12 بهرنی سفرونه کړی دي. د ژیر اسد د ویان مرسیال جاوید فیصل وایي د ملي یووالي حکومت وکړای شوی په بهرنی سیاست کې کامل وضاحت رامنځته کړي.
د افغانستان خارجي سیاست نسبت خو ته نن ډیر روشانه دی. نن د افغانستان دوست او دشمن مشخص دی. د افغانستان د حکومت پالیسي د خپل دوستانو او همکارانو په مقابل کې د هغو هیوادونو چې با اعتماد نه دي د حقوق په مقابل کې مشخصه ده د هماغه وضاحت پر اساس باندې مختصو.
د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف هم یو بل هغه موضوع ده چې پر بهرنی سیاست بد اغېز پریښی. د ولسي جرګې د بین المللي اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان بهرنی سیاست په ډیرو مواردو کې له کورنیو ستونزو څخه اغېزمن دی. د دغه کمیسیون غړی داود کلکانی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
یواسی دوی یو منفعلانه ډیپلوماسي کارولې ده. متاسفانه د ډاکټر عبدالله او ولسمشر غنی ترمنځ اختلافات هم د هیواد پر بهرني سیاست بد اغېز کړی او دغه اختلافات د دې لامل شوي چې په بهرني سیاست کې کامیابی نه وي.
پر حکومت د سیاسي کارپوهانو او د ولسي جرګې د غړو لوی انتقاد دا دی چې د بهرني سیاست په برخه کې ځانګړې او منظمه پالیسي نه لري. خود بهرنیو چارو وزارت د وین مرسیال خیرالله آزاد بیوایی د بهرنی سیاست پالیسی جوړه شوی او ملی شورا ته استول شوی ده. خغلی آزاد وی ډیر ژر به اقتصادي عامه او د اوبو لپاره ډیپلوماسي جوړه شي. کارپوهان وی د افغان حکومت بل ناکامي په تیر کال کې دا و چې په بهر او بیا په خاصه توګه د اروپا په پولو کې د افغان مهاجرو ستونزې حل نکړي. له دې ټولو اندېښنو سره سره د ملي یووالي د حکومت مشران بهرنی سیاست کامیاب بولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپږم تقنینی کال په پرانیست خونډه کې ویل
امروز هم دیدم چې در دنیا اکونومی روابط متقابل کشورها
نن ټول په دې پوهیږي چې په وسنۍ نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ متقابل اړیکې په تحولاتو او لوی انسدادونو کې مهم رول لري. د ملي یووالي حکومت وکړی شو چې له نړۍ سره د اړیکو پر رغولو کې اقدام وکړي. لازمه وه نړۍ ته دا اعتماد ورکړل شي چې افغانستان د دوی لپاره ښه شریک کېدی شي. موږ وتوانېدو چې د افغانستان د امنیتي او دفاع ځواکونو لپاره له نړۍ ملاتړ ترلاسه
کړو. ما توانستیم حمایت کشورهای دوست را برای تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی کشور از نو به دست آورد.
چارواکی وی د ملي یووالي حکومت په تیر یو کال کې هڅه کړې چې افغانستان په سیمه کې پر یو ترانزیټي مرکز بدل شي او بهرنۍ سیاست هم تر ډیره پر دغه موضوع متمرکز وو. ټاپي کاسازر د چابهار بندر د لاجوردو لار د ریل پټلۍ جوړول له هغه مهمو پروژو څخه دي چې د ملي یووالي د حکومت مشران د افغانستان او سیمې لپاره ګټورې بولي. کارپوهان وایي د ملي یووالي حکومت باید داسې ملي پالیسي انتخاب کړي چې د هیواد لویې ګټې په هغې کې خوندي وي.
د پېښور په قونسلګری کې د نوي کال یا نوروز په مناسبت یو غونډه شوې ده چې د غونډې ګډونوالو د نوروز پر تاریخي قدامات او ارزښت دغه راز یې په سیمه کې د پښتنو پر وضعیت خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې میشتو افغان کډوالو د نوي کال لومړۍ ورځ یا نوروز په سندرو او ملي نغمو ونمانځه. په پېښور کې د نوروز په مناسبت د افغانستان په قونسلګری کې یوه پرتمینه غونډه وشوه چې پر افغان کډوالو سربېره پکې بهرنیو ډیپلوماتانو د خیبر پختونخوا صوبې ګڼو لیکوالو، شاعرانو او د عوامي نېشنل ګوند د جګپړو چارواکو په ګډون سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د غونډې ځینو ګډونوالو په سیمه کې د نوروز د تاریخي قدامت او ارزښت په اړه ویناوې او همداشانې په سیمه کې په اوسني وخت کې پښتنو د پور پېښو ستونزو هم خبرې وکړې. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان قونسل جنرال ډاکټر وحیدالله پویان د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې نوروز د افغانستان او خیبر پښتونخوا په ګډون د ځینو هیوادونو شپږ زره کلن زور دود او بالا او زیاته کړه.
د محققینو په حواله تقریبا شپږ زره کالو ته رسیږي او مالک څنګه چې ویلې دا یوازینی جشن دی چې د طبیعت سره نیخ په نیخ اړخ لګوي. یعنی د طبیعت په تبدیلی سره چې کله چې طبیعت نوی کېږي د ژمني خوب نه راپاڅیږي، ونې پاڼې کوي، ګلان رغیږي، واخښ نکیږي، دی یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته نوې مرحلې ته ژوند راځي. نو دغه نوروز دی
که څه هم دا غونډه د نوروز په مناسبت جوړه شوې وه، خو د لر وبر پښتنو مشرانو په دې موقع هم د سیمې حالاتو او ستونزو ته کتنه هېره نه کړه. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا افتخار حسین د غونډې ته په خپل وینا کې وویل ترهګري د دې سیمې د خلکو پیداوار نه دی بلکې موږ په سیمه او نړۍ کې امن غواړو.
ټولې دنیا ته موږ دا پیغام ورکو چې موږ مینه غواړو، موږ ورورولي غواړو، موږ سوکالي غواړو. ټولې دنیا ته چې کوم دی نو امن ورکول غواړو، او دا خاوره د امن کنن په دنیا کې زما شکل څوک د دهشتګر په نوم پیژنې؟ زه دهشتګر نه یم. دهشتګردي زما پہچان نه دی، دا زما پیداوار نه دی، دا زما خلاف د دشمن سازش دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر افراسیاب خټک هم غونډې ته د وینا پر مهال د نوروز په تاریخي قدامت رڼا واچوله او زیاته کړه په سیمه کې روانې ترهګرۍ او نامساعد حالاتو پښتني دودونه پیکه کړي چې د نورو تر څنګ یې د نوروز دود هم مړاوی کړی دی. خټک زیاته کړه موږ یوازې د فزیکي ترهګرۍ سره مخامخ نه یو بلکې له کلتوري ترهګرۍ سره هم مخ یو.
یوازې د فزیکي ترهګرۍ سره مخامخ نه یو، موږ فرهنګي ترهګرۍ سره مخامخ یو. کلچرل ترهګرۍ چې ځینې خلک وایي چې موږ خپل کلتور هیر کړو، فرهنګ هیر کړو، دا مونږ سکندر لیدلی دی، مونږ چنګیز لیدلی دی، مونږ بابر لیدلی دی، مونږ تیمور لیدلی دی، مونږ اورنگ لیدلی دی، مونږ فرنگ لیدلی دی. دا فرنگ په خپل ځای باندې موجود دی، انشاءالله وی بو.
د یادونه وردا چې د افغانستان په قونسلګری کې د نوروز په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د موسیقي تابعیا هم شوې وه چې سندرغاړو پکې ملي نغمې وویلې.
زیم شہزاد محمدی د لوبی روستی آلات د آزادی ریڈیو سره واوري.
دا ورستی حال داره چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنوبی افریقا سره مسابقه لري چې جنوبی افریقا ټاس ګټلې ده او د بیټینګ کولو فیصله کړې ده. تر اوسه پرې په 15 اورونو او 2 توپونو یو شپېته منډې کړې، یو لوبغاړی سوځېدلې ده. په هندستان کې افغان سفیر وایي چې د کرکټ افغان لوبډله به د هندستان له میدانونو زیاته تجربه ترلاسه کړي. شاید محمد ابدالي وایي چې هڅه کوي د هندستان د لارې د افغان لوبډلې لپاره له ټولې نړۍ سره د پیاوړي اړیکو پر جوړېدو کار وکړي. یوسف خان زدرن په سټوډیوم کې دی. زدرن صاحب، د لوبې د وروستي حال په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. تاسو هغه ځای کې یاست او لوبغاړي ته مینوال هم راغلي دي او دوی سره مو هم خبرې کړي دي. څه وایي چې د نننۍ لوبې د ګټلو چانس څومره دی؟ بلې استاد، سږ خبرېږي زدران صاحب، ما آواز اوري؟
اورم.
مل وروستی حال څنګه دی؟ شپږیز او سلوریز خو زیاتې وهل کیږي، افغان لوبډله څنګه وضعیت کې ده؟
لوبا پیل شوی دا لمړی خټاس افغانستان جنوبی افریقا ګټل او خپل بیټنګ فیصله وکړه، او تر دې دمه په خپل فیصله کې خوم روان دي. دوی تر اوسه پورې شپږ شپې ته منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی، یوه مهمه وکټ شاپور زدران اخیستې ده. تقریبا د لوبې شپږ اور پای ته رسیدونکي دي، یو وروستی بال پاتې دی. افغان لوبډله نن ځینو تغیراتو سره لوبغالی ته ښکته شوې ده. درې تغیرات لري. حمید حسن چې پخوا په لوبډله کې په تېر میچ کې و، په دې میچ کې نشته. کریم صادق نشته او ورسره شفیق الله شفق لوبي وستل شوې دي. په ځای درې نوي لوبغالی اخیستل شوې دي، حمزه اوتک، شاپور زدران او گلبدین. نو دوی هم تغیرات راوستي دي بال ته پکتو. البته د جنوبي افریقا کثیر سیالۍ ته پکتو چې د انګلستان سره درلودله، وګورو مقایسه کو. دوی هغه سیالي هم په همدې میدان کې ډېره تیزه مخ څپې ولې وه. دوی اوس هم تیز روان دي، خو بیا هم افغان لوبډله یو وکټ اخیستې ده او هغسې تیز دي نه دي پریښې لکه څنګه چې جنوبي افریقا د انګلستان په وړاندې تیزه تللې وه.
بلې، په هغه وخت تقریبا رن ریټ 12 و، اوس 11 دی، څه باندې 11.
لوبه دا نو کله تیزیدلی شي ځکه چې پاور پلی وه. لومړی شپږ اورونو کې اکثره لوبغاړي د میدان دننه د دایرې دننه وي، نو ممکن په راتلونکو څو اورونو کې بیرته یا سپین بالران راشي او یا تیز بالران خپل هغه ته تغیر ورکړي چې کده شي لوبه په ډول شي.
د مننه بستا سی لوبه ګوري موږ به ورستای حال اوریدونکو سره شریک اوریدونکو ته بیان وکم چې افغانستان او جنوبی افریقا دغه شیبه په ممبئی کې مسابقه لري. جنوبی افریقا شپږ اورونه پوره کړل، شپږ پته منډې کړې دي، یو لوبغاړی یې سوځېدل دی. دغه لوبغاړی هم د شاپور زدران لخوا وسوځول سو. د کرکټ ملي ټیم نن د شل اوریز جام په سیالیو کې له جنوبی افریقا سره مسابقه پیل کړې ده. په هندستان کې افغان سفیر وایي چې د کرکټ افغان لوبډله به د هندستان له میدانونو زیاته تجربه ترلاسه کړي. شهید محمد عبدالی وایي چې هڅه کوي د هندستان د لارې د افغان لوبډلې لپاره له ټولې نړۍ سره د پیاوړي اړیکو پر جوړېدو کار وکړي. په هندستان کې چې د 2018 میلادي کال شل اوریز نړیوال جام مسابقې پکې روانې دي، یوسف خان زدران له ښاغلي عبدالی سره د کرکټ پر اهمیت او پرمختګ خبرې کړي.
همکاري د دوو مملکتو ترمنځ طبعا په مختلفو ساحات کې ده، په فرنګي اړخ یا د سپورت په اړخ کې هندوستان ډېره خاص همکاري زموږ سره کړې. زموږ تقریبا د دوو کالو راهیسې کوشش دا و چې زموږ ټیم دې ته وهڅو او د حکومت د هند حکومت دې ته وهڅو زموږ د افغانستان د ټیم سره کوم کوم تخنیکي او دغه زمينه مسایل چې دې پریکټس لپاره هند ته راځي. د هند حکومت تقریبا د څو میاشتو راپېدې خو زموږ سره ډېره همکاري شروع کړې، خصوصا دا چې یو سټېډیم په ډیلي کې راته کړی دی پاغه میدان کې زموږ لوبغاړي پریکټس کې لوبي کوي. نو یو خاص تفاهم نامه یا لاسلیک د همکاریو څو میاشتې مخکې امضا سمو د حکومتو ترمنځ شتاغه په چارچوب کې به موږ د سپورت په برخه کې تخنیکي همکاري او دغه سي د کوچو د ټیمو د پاره د نورو ټیمو سره د لوبو کولو زمينه سازي به ټول دغه همکاري په دې تفاهم نامه کې ذکر شوی دي. نو ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې دا زموږ ټیم په جهاني سطح باندې دنیا معرفکو او د هند څخه دغه معرفت ډیر آسان ګل چې مثلا ان شاء الله پاینده پدای وي. تل صاحب ته خواسه د هند بورډ د خواسه د کرکټ مشتابه د خواسه ماته پوره ډر کول شو دي چې دی به د افغانستان د ټیم سره هر څومره کاری کول او دغه واده را کړی چې دی به زموږ سره په مهمه شکل باندې کومک وکړي لکه د بنگلاديش شکل.
دلته په هندستان کې د خلکو ترمنځ هم واقعا د افغانانو لپاره د افغان لوبډل لپاره ټول کې د افغانستان لپاره یو ښه تصویر موجود دی. تاسو ژمنه یادونه مو وکړه، یعنی ممکن د نړیوال ایونت یا د ورلد کپ نړیوال جام ختمې دوه وروسته هندستان داسې موقع افغانستان ته ورکړي چې سیالۍ ورسره ولري یا په آی پی ایل کې ولوبېږي ځینې لوبغاړي.
بالکل په دغه برخه کې وعدې ډېرې لرم. زما دوامداره جلسات د هند کرکټ د ټیم مشرتابه سره چې لرم یا د هند حکومت سره لرم، هغه ادارې چې د کرکټ په برخه کې رابط لري د هغوی سره همیشه زما ناستې وي دي. دا وعده راته راکړې ده چې د هند د ټیم سره به دوی لوبېږي. او دلته په هند کې یو بله مسله موږ ته ډېره مهمه ده چې هند په خپل یو خاص مرکز د کرکټ ګرځېدلې اوس لکه د آی پی ایل لوبي. آی پی ایل لوب د پاره د ټول دنیا ټیمونه راځي. دلته زموږ رابطه د ټولو ټیمو سره د هند لارې جوړېدلای شي. نو د هند نه تنها د هند حکومت او د هند بورډ موږ ته دا وعده کوي، بلکې موږ کوشش کوو چې د هند لارې د دنیا د ټولو ټیمو سره رابطه جوړ کړو. نو دغه وعده لرم او ان شاء الله په آینده کال کې به زموږ ټیمونه وعده خوسته چې په آی پی ایل کې به لوبيږي او په عین شکل باندې نور ټیمو سره په هندستان کې به لوبيږي. ان شاء الله زموږ ټیم ډېر شاینده لري او لکه وو چې ریکارډ جوړ کړی دی په اسوسییټ ټیمونو کې. نو دا سمامیر چې دا ریکارډ به ادامه لري ترڅو په افغانستان په ډیر ژر به د لسو پر مختلفو ټیمونو سره ولو بیږي.
زګول بدین نایم د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی، تاسو کولای شئ چې د میچ په اړه وروستي معلومات له ازادي رادیو څخه واورئ.
د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د لوبې وروستی حال دا دی چې جنوبی افریقا په اوو اورونو کې اته شپېته منډې کړي، تر اوسه پورې یو لوبغاړی سوځېدلی او د منډو اوسط یې تقریبا لس دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
سلام په مخکې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په 1400 نیویم کال کې د افغانستان واردات په بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله له 2 میلیارد ډالر څخه 15 میلیارد ډالر ته راټیټ شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه مرستیال خانجان الکوزی وایي 400 نیویم کال د افغانستان د سوداګر لپاره هیڅ شکل نه و او په ورته وخت کې حکومت هم د اداري فساد، امنیت او افغان سوداګرو ته د سهولتونو د برابرولو په برخه کې خپل ژمنې نه دی عملي کړې. ښاغلی الکوزی وایي له همدې کبله په کم سارې توګه افغانستان کې شاوخوا 10% پانګونه په 400 نیویم کال کې کم شوې ده.
په مجموع کې دا کال زموږ لپاره د ننګونو کالو، امنیت
وفي تجار او سرمایدار خنو او فراد سرمایه موجودو تقریبا شپاگیشت نه تدیرش پیسد پوری سرمایه گذاری را چیر شویده. نو پا مجموع که وضعیت ده کاروبار هم سنده ده خلق که زی ده افغانستان نه و خارج ملکونو تزی تقریبا دواله که نفر دروس و وطیلی ده هره و بزان سلس ده زر دالر روڑی ده هم فرار ده سرمایه ده که میلیاردون و دالر ده افغانستان نه وزی.
نومړی لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل تیرو دوو کلونو تر دې دمه لا افغانستانه پانګونه د تیشت په حال کې ده او که وضعیت همداسې دوام وکړي له هیواده به د پانګو د ویستلو لړۍ چټکه شي. د افغانستان د مالیه وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد په ګمرکونو کې بنسټیز اصلاحات راوستلي دي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د 1400 کال د پروګرامونو د تشریح په غونډه کې وویل چې د افغانستان په ګمرکونو کې په نوي ټکنالوژي سنبال وسایل لګولي چې د عواید په ډیرېدو او د فساد په له منځه وړلو کې به ګټور تمام شي. د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره مخکې تر دې یو شمېر کسانو په دغه وزارت کې د فساد له موجودیت څخه شکایت کاوه. او د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت مسؤلین وایي چې د کرنې د پرمختګ لپاره ګټور پروګرامونه عملي کړي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د 1400 کال د پروګرامونو د تشریح کولو په مراسمو کې وویل چې د کرنې د پراختیا په اړه تېر اونۍ د 18 کانالونو بیا رغونه او پاکول پیل کړي دي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه کانالونه به په پروان، لوګر او کابل ولایتونو کې پاک او بیا ورغول شي. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مو له سببون کاکړ څخه واوریدل. 1400 نوې مریض کال افغان لوبغاړو په بیلابیل ورزشي رشتو کې شاوخوا 80 میډالونه ګټلې دي، خو لا هم د لوبغاړو د ژوند د خوندیتوب لپاره دایمي حل لارې نه دي لټول سوي. په دغه کال کې افغان لوبغاړو یوازې د جنوبي اسیا له لوبو څخه 15 میډالونه وګټل. دغه راز په آسیایي او نړیوالو لوبو کې ډېرې لاسته راوړنې ودرلودلې. سفی الله ستانکزي په دې اړه تفصیلي رپورټ برابر کړی.
1400 لمریز کال د افغانستان د ورزش په ادارو کې د چارواکو لخوا لانجمن خو د لوبغاړو لخوا له لاسته راوړنو ډک تیر شو. په بیلابیلو ورزشي رشتو کې شاوخوا 80 میډالونه هغه څه دي چې افغان لوبغاړو یوازې له سیمه ییزو، آسیایي او نړیوالو لوبو څخه په ډیرو خواریو افغانستان ته ګټلي دي. د جنوبي آسیا په اتم دور لوبو کې 15 میډالونه، د وزن پورته کولو په آسیایي او نړیوالو لوبو کې 10 د سرو زرو میډالونه، د اندام د ښکلا په سیمه ییزو او نړیوالو لوبو کې 10 میډالونه چې پکې 15 د سرو زرو شامل دي. د باسکتبال د سرو زرو میډال، د رزمي لوبغاړو شاوخوا 10 اتلولۍ او د کرکټ او فوټبال د ملي ټیمونو پر لپسې بریاوې هغه لاسته راوړنې دي چې افغان لوبغاړو په 1400 لمریز کال کې کړې دي. په دغه کال کې د افغانستان د سرو زرو د ټولو میډالونو شمیر شاوخوا 150 ته رسیږي چې په یو کال کې دا اندازه میډالونه هغه هم په داسې یو حالت کې چې اکثرو لوبغاړو په لوږې او تندې تمرینونه کړي بې ساري بلل کیږي. خو د ورزشي ادارو د مشرانو ترمنځ لانجې هغه څه وي چې په دغه کال کې د ډیرو لوبغاړو په څیرو کې مایوسي لورایې ښکاره کوله. محمود حیدری د تکواندو نړیوال اتل دی چې په دې وروستیو کې د جنوبي آسیا اتلولي هم ګټلې. د همداسې یوې خواشینۍ خبره کوي چې د تکواندو فدراسیون مخکینیو چارواکو یوازې شخصي ګټې لټولې، ملي ګټې له یاده وتلې وي.
بعد از سال 2010 بعد از اینکه ریاست
له 2013 کال وروسته کله چې د تکواندو فدراسیون رهبری د خپل بخشي او ملګرو په لاس کې ولويده، هغوی تر ډیره خپل ګټه لټوله. د ملي ګټو پام یې نه ساته. ډیری سیالۍ چې د تکواندو په برخه کې کېدلې تکړه لوبغاړي نه ورته انتخابول، وړتیا معیار نه و، یوازې ښه اقتصاد معیار و.
اقتصاد خوب بود.
حیدری دا هم وایي چې له ټولو سختیو سره سره بیا هم د افغانستان لپاره هڅه کوي او تمه ده په غوراوي لوبو کې برخه واخلي چې د تکواندو په المپیکي سیالیو کې د افغانانو لپاره ویاړ ور په برخه کړي. په ورزشي ادارو کې پخوانی لانجې بیا د بدني روزنې ریاست هم تاییدوي او وایي چې موازي فدراسیونونو، سلیقي چلندونو او ګڼ شمېر نورو ستونزو افغان لوبغاړو ته د خدمت د رسولو مخه ډب کړې وه. د بدني روزنې د ریاست مشر همایون خیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دوی لوبغاړو ته هیڅ هم نه دي کړي، خو له دې وروسته به پوره هڅه کوي چې لوبغاړو ته خدمت وشي.
ما به عنوان اداره ای کې
موږ د داسې یوې ادارې په توګه چې باید لوبغاړو ته خدمت وکړو، د دې حق ځان ته نه ورکو چې د لوبغاړو مخې ته ورشو. ځینې کسان په قصدي توګه غواړي چې ورزش ناسمې لارې ته بوزي. تر کومه ځایه چې ما اوریدلی په یو کال کې شاوخوا 160 میلیونه ډالر د افغانستان
ورزش سره مرسته شوه خو چیرته دی دا یو سلوش پیت میلیون ډالر
کجاست 160 میلیون ډالر
خغلی خیری د افغان لوبغاړو هغه ملامتی په غاړه اخلي چې په تش لاس لوبه ته ورغلی او لرنګینو میډالونو سره برته هیوا ترستانه شوې دي د بدني روزنی ریاست چارواکي په داسې حال کې لوبغاړو ته د خدمت د نه رسولو خبره مني چې د یاد ریاست یو شمیر چارواکو د بودیجې د کمښت ستونزه هم د خپل کمزوریو یو لوی برخه یاد کړي او همدای یو غټ لامل بللی چې د ډیرو لوبغاړو خبرې بی جواب پاتې کړي اخو د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې دوی په سخت حالت کې د دې کمیټې رهبری ته ورسیدل خو بیا هم په خپل هڅو سره یو شمیر لاسراوړنې وکړي د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبر چې یوازې څو میاشتې مخکې وټاکل شو ازادي راډیو ته وویل چې په یو قوي کاري ټیم سره هڅه کوي څو لسیالیو نه لاسراوړنې وکړي
با رفت آمدهای بیشتر تقاضای بیشتر ناگزیر شدیم که بیایم
لمانه د ډیرو غوښتنو په مطرح کېدو سره راغلم چې لا یو نوی او متحد ټیم سره یو ځای کار وکړم خوشاله یم چې له یو قوي ټیم سره مخ ته ځو اوس لوبغاړي او د اولمپیک کمیټې چارواکي تازه نفس باسي د دې خبرې ثبوت مو ده چې په دې وروستیو کې مو د جنوبي آسیا په اولمپیکي لوبو کې برخه واخیسته او خېل سراوړنې مهم ترې وکړي
مدالهای خوبې را به دست بیاریم
ښاغلی اخبار همداراز غوښتنه وکړه چې باید په لوبو کې هیڅ ډول سیاسي لاسوهنې ونه شي او د بدني روزنې ریاست که څه هم په اوس وخت کې له دوی سره ښه روابط لري خو هڅه دې وکړي چې یوازې لوبغاړو ته د بودیجې او خدمتونو په برابرولو کې کار وکړي د اولمپیک او بدني روزنې د ریاست ترڅنګ اخوا په کرکټ او فوټبال کې هم زیاتې لاسته راوړنې وشوې خو بیا هم د ځینو برخو ستونزې چې له کلونو راهیسې راپیدا شوې وې په 1994 کال کې بې ځوابه پاتې شوې د فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړي عبدالله عبدالي ازادي راډیو ته وویل د روزونکو او فدراسیون په هڅو سره په نړیوالو او سیمه ایزو لوبو کې افغان ټیم ښې لاسته راوړنې وکړي خو د لوبغاړو ناسم اقتصادي وضعیت او د ورزشي امکاناتو نشتوالی اوس هم ځوروي
د قسمت ورزش مشکلات خاصه داریم
خاصې ستونزې لرو زموږ یو ستونزه دا ده چې په ټول کابل کې د فوټبال یوازې دوه مصنوعي چمنونه لرو بل خبره چې موږ سخت ځوروي دا ده چې د ملي لوبغاړو په هیڅ هیڅ کوم معاش او یا حق الزمان نه لرو چې وایي موږ د پیسې ترلاسه کوو
د فوټبال د ملي ټیم د لوبغاړو وړاندیز کوي چې د افغان لوبغاړو لپاره باید د معاشونو د ټاکلو په برخه کې ځانګړي هڅې وشي او پرې نږدي چې له دې وروسته له دې عمله له رواني پلوه تر فشار لاندې واوسي د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي په داسې حال کې له ناوړه اقتصاد ځوریږي چې په تش لاس د جنوبي آسیا په لوبو کې دویم مقام ګټلی او اوس هم نړیوالو لوبو ته د غوراوي په سیالیو کې لوبیږي کرکټ بورډ بیا ادعا کوي چې په ښه مدیریت سره یې په 1994 لمریز کال کې نه یوازې چې ستونزې حل کړي بلکې په پرمختیایي برخه کې هم زیات کارونه کړي دي دغه بورډ مرستیال عزیزالله فضلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تکړه ټیمونو څخه پرلپسې بریاوې د انکشافي بودیجې زیاتوالی او په رغنیزو برخو کې د شاوخوا څلورو میدانونو پرانیستل د 1994 کال لوی لاسته راوړنې دي
واکن 2015 کال د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو زرین کال یو ډیر ښه پرمختګونه سوي دي هغه کومه د باسازی پاک وګوري د میدانونو اکیډمي پاک له داسې د لوبډلې د پرمختګ پاک له په 2015 کال کې د نومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې دغه یو سیریز په لار واچوي د زیمبابوي هیواد سره چې هغه کې تقریبا موږ 12 انټرنیشنل مسابقې کړې دي
خو د کرکټ بورډ د دغه خبرو په جواب کې څو واره یو شمیر مدني فعالانو خبرګون وښود او وی ویل چې په دې اداره کې فساد موجود دی او د لوبغاړو په انتخاب کې هم ځینې وختونه سلیقوي چلندونه شوي دي که څه هم په دې سوسلو نویم المریس کال کې د افغانستان د دوه مهمو ورزشي ادارو بدني روزنی ریاست او اولمپیک ملي کمیټې د رهبرۍ د خلال ستونزې او د مشرانو ترمنځ د لانجو ستونزو سره مخ وي خو وبکتل شي چې په 1995 المریس کال کې دا ادارې له نوي مشرانو سره لوبو او لوبغاړو ته څومره خدمتونه کولای شي صفی الله ستانکزی ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
افغان حکومت وایي د 1995 کال لپاره له هر پلوه چمتووالی لري دوی 95 کال د وسلوالو مخالفانو د ورکېدو کال وباله تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې
په داسې حال کې چې امریکایي جنرالانو 95 کال د افغانستان لپاره خورا خطرناک کال بللی خو افغان حکومت په هره برخه کې د پوره چمتووالی خبره کوي د شنبه په ورځ د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ویاندویانو سربیره د حکومت د سکتوري وزارتونو ویاندویانو هم په تیر کال کې خپل لاسته راوړنې او د 95 کال برنامه په خبري ناسته کې تشریح کړي د ولسمشر د وایان مرسیال ظفر هاشمی وویل افغان حکومت وکړی شول چې په 94 کال کې د سولې په برخه کې منظمه تګلاره برابره کړي او حکومت په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په منظمه توګه ګام پر ګام مخته ځي. دی وایي د بین المللي همکارانو په تفاهم چې د سولې په برخه کې کوم میکانیزم موږ جوړ کړی لاره یې مشخصه کړې ده او له دې وروسته به کورکورانه هڅې نه کېږي. له دې وروسته د یو خاص تدبیر او میکانیزم له مخې چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې انعکاس شوي دي د سولې پر لور حرکت کوو. وړاندې د امریکا د ملي امنیت د رئیس په ګډون ځینو لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو اندېښنه ښوولې وه چې د 1915 کال پسرلی به په افغانستان کې جګړې زور واخلي او آن د دې احتمال هم نو رد کړی چې د ملي یووالي حکومت به له سیاسي سقوط سره مخامخ شي. خو د افغانستان امنیتي ارګانونه بیا وایي د 1915 کال لپاره دقیق او منظم پلان جوړ کړی او وسلوال مخالفین به سخت وځپي. د ملي دفاع وزارت وایي دولت وزیري چې په همدغه غونډه کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه په 1994 کال کې د وسلوالو ملا ماته کړې او په 1995 کال کې د نابودۍ هوډ لري.
قوای مسلح افغانستان به شمول وزارت داخله او امنیت
ملي دی وایي د افغانستان وسلوال ځواکونه د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت په ګډون په 1915 کال کې د پسرلی لپاره ډېرې ښې برنامې لري. خدای دې وکړي چې یو فیر هم ونه شي خو که دښمن سولې ته آماده نه وي زموږ ځواکونه به دوی نابود کړي.
په هر شکل کې میشن دشمنان نابود کړن و نه مانم چې ولایت مو شماره یا مردم مو شماره نه مانم.
د 1994 کال د لاس راوړونو او ننګونو په اړه د حکومتي وایندویانو خبرې تر ډیره یو ډول وي خو په 1995 کال کې د سولې د ټینګښت هڅې د امنیت تامینول د کاري فرصتونو رامنځته کول او په ټوله کې د افغانانو لپاره د ښه ژوند برابرېدل دغه حکومتي وایندویانو لوی ژمنې وي.
تازه خبر دا دی چې د جنوبی افریقا دویم لوبغاړی رناوت سو اول لوبغاړی هاشم املا د شاپور زادران لخوا سوځول شوی دی. په ننګرهار کې د ماشوم ادبیاتو جشن ترسره سو. تفصیل د شاه محمود شینواری پر رپورت کې.
د ختیځ سیمې لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د شنبې په ورځ د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړی و چې د ختیځ زون سربیره ورته له نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا نه د پوهنتون استادان او لیکوالان رابلل شوي وو. په دې جشن کې د یو شمېر لیکوالانو لخوا د ماشومانو د اوسني وضعیت او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه علمي مقالې ولوستل شوې او بااستعداده تنکي ماشومان په ډالیو ونازول شول. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دغه ډول جشنونه د ماشومانو د علمي سطحې پیاوړتیا، د هغوی د حقونو خوندیتوب او د ماشومانو سالمې زنیته د پاملرنې لپاره ګټور دی.
دغه جشن او د تورت جشنونه بیل شک چې د ماشوم په ادبیاتو باندې ډیر ښه اغیز لري. ماشوم ورسره ډیر ښه وده کولای شي او ماشوم ته جرأت ورکول شي، ماشوم مقرر کولای شي. نو زما هیله دا ده چې دغه سیمینارونه او دغه جشنونه نورم جوړ شي.
دغه ډول سیمینارونه کولای شي چې د موادو پراټولونه کې د چیرینیزو رسالو مقالو او زموږ د ځوانو چیرونکو لپاره مخه مواد او د تحقیقاتي پروژو د بشپړوي لپاره بهترین مواد پنځول کیږي.
د جشن ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی هم خپل پیغام راستولی و او د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې پر نړیوالو بنسټونو غږ وکړ چې د افغان ماشومانو د ستونزو په حل کې خپل پاملرنه زیاته کړي. په ختیځ سیمه کې د لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې مشر استاد لال پچازمون وایي د دې جشن نه یې موخه د ماشومانو ادب وده، د ماشومانو د حقوقو خوندیتوب او د زده کړو په برخه کې د پرتو ستونزو مخنیوی دی.
موږ له ټولو هغو لیکوالو نه چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کوي یوه هیله غوښتنه مترې داده چې ماشوم ته د جنگ، د کرکې، د نفرت، د فرهنګ په ځای د سولې، مینې، ورورګلوۍ، ازادۍ او هیوادنۍ مینې په ارتباط باندې لیکنې وکړي. لخمرغه دغه پیغام په زیاترو مقالو کې دلته موجود چې ماشوم باید څه ډول تعلیم ته وهڅول شي، قلم او کتاب ته وهڅول شي او د ماشوم ذهني کچه چې ده هغه په علمي ګاڼه باندې ښایسته او لوړه شي.
د دې جشن برخوالو یو پریکړلیک هم خپور کړ چې په کې افغان حکومت غوښتنه شوي چې له دې وروسته دې هر کال د ماشوم ادبیاتو جشن ترسره کړي او د اطلاعات او کلتور وزارت دې د ماشوم ادبیاتو لپاره بیله څانګه جوړه کړي. په دې جشن کې یو شمېر ماشومانو خپلې ترتیب کړي ترانې هم په تنکۍ ژبه زمزمه کړي.
خوشحال بابا
د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. جنوبی افریقا په لس اوورونو کې درې نوي منډې وکړې، دوه لوبغاړي یې سوځېدلې دي. د کال غوره شخصیت په یو رپورټ پسې درته معرفي کوو. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په 1994 مریز کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې ډېر کموالی راغلی. د دغه وزارت چارواکي دغه راز ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي. تفصیل د ناجیې صفوي په راپور کې.
سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد شمیرل کیږي، د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د برخې عمومي رئیس محمد عثمان فروتن وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 9% او د مخدره موادو تولید 8% کم شوی.
در سال 94 خوشبختانه
په 1994 کال کې خوشبختانه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د فعالیتونو په اساس موږ د مخدره موادو د تولید او کښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ د مخدره موادو د کښت په برخه کې 9% او د تولید په برخه کې 8% کموالی درلود.
نوموړي همدارنګه وویل چې په 1994 کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په 1,30,000 هکټاره ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو، حال دا چې په 1993 کال کې 2,40,000 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو. دوی وایي چې دا مخدره مواد تر ډیره د افغانستان په جنوب ختیځ او لویدیز کې کومې سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي کرل شوي وو. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت د نشې توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي چې په تیر یو کال کې د مخدره موادو نږدې 3,000 قاچاقوړونکي او کاروباریان نیولې دي. د دغه معینیت ویان مهدي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
6 نفر از اتباع خارجي را دستگیر کردن در
شپږ بهرنیت به موږ نیولې چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس درلود. په دې کې 4 د ایران او 2 د قزاقستان اتباع دي. موږ همدارنګه 2,800 کسان نیولې دي چې دا د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو په برخه کې د پام وړ زیاتوالی شي.
د افغانستان حکومت د دې ترڅنګ په هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د 100 کلونو راهیسې یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې په 1994 کال کې د مخدره موادو بیلابیلې قضیې دوی ته راجع شوې دي. د دغه مرکز ویان خالد موحد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
1,301 قضیې ده سراسر ولایتونو دلته رسیدلی ده چې مجموعا 6,78 کسان مزنونین کیږي چې د دوی ترمنځ 15 ښځینه دي، 3 خارجي اتباع هم داسې ملکي خدماتو کارکوونکي شامل ده. دغه 3 کسان بهرني اتباع د ایران د کشور.
په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر نه یوازې په نړیواله کچه بلکې په افغانستان کې هم د دوی شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې له مخې په افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر سبان د 3 میلیونه تنو ته رسیدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. که څه هم ویل کیږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډیره ګټه بهرنیان اخلي، خو د دغو بهرنیو محکوم شویو کسانو شمیر د هغو افغانانو په مقایسه ډیر لږ دی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کیږي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې د افغان حکومت مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان او قاچاق کوونکي نه نیول کیږي. د دغه کمیسیون غړي جنرال نقیب الله په دې اړه ازادي
څنګه چې د ملت او د افغانستان د خلکو تمه توقع کې د لا موجوده حکومت نه په دغه برخه کې هغه څه نه دي شوي. نیول شوي به کم تعداد هغه ډېر مشهوره چې هغه نړیوال پیژني او افغانستان حکومت هم د هغې په برخه کې هغې لا نیول شوي نه دي. دا په ګاونډي هېوادونو کې موجود دی دا قاچاقبر، خو د تر شا ډېر لوی لاسونه دي. حکومت زموږ کمزوری ده، نه شي کولای چې د دې مخه ونیسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوي، خو دا چې ولې په دې برخه کې مبارزه ناکامه وه، له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدای داد دا پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان دننه غټ قاچاقبر نه دي دستګیر شوي، که دستګیر شوي هم دوی د زندان نه
د حکومت له طرف نه خلاص شوی دی او آزاد ګرځي. حکومت د دې توانمندي نه لري چې په ولایتو کې کښت تولید او پروسس د مواد مخدر مخنیوی وکړي. دا داسې حکومت ضرورت لري چې جدي قانون تطبیق کړي. غټ قاچاقبران هغوی باید په بندیخانه کې واچول سي. بې له قانون چې تطبیق نه سي، هیڅوک نه سي کولی چې دا کښت تولید او قاچاق مواد مخدر په افغانستان کې چې خارجي چې داخلي مخنیوی وکړي.
نوموړي وویل چې دا مهال په عمومي توګه د ټولو ګاونډیو هیوادونو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د دوی په وینا کې چې افغان حکومت د دغو قاچاقړونکو او د مخدره موادو په وړاندې کوټلي ګامونه ونه اخلي، د هیواد به په راتلونکو کلونو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ. آزادی رادیو د کال شخصیت. شخصیت سال رادیو آزادی.
د آزادی رادیو د 1304 نویم مریض کال شخصیت دا سڅوک دی چې 150 هلکانو او نجونو ته په دوه روزنتونونو کې د زده کړې او استوګنې امکانات برابر کړی دي. د دغه روزنتون د جوړونې مفکوره 12 کاله مخکې هغه وخت ایجاد شوه چې بنسټ ایښودونکي په پاکستان کې د کډوالۍ شپې سبا کولې. پایل یې په یوه کور کې د شلو کډوالو ماشومانو له راټولولو وسو. کله چې د دې ابتکار مسؤوله وکاله مخکې له پاکستانه کابل ته ستنه شوه، هلته یې خپل پروګرام پراخ کړ او اوس یې 150 ماشومان په دوه روزنتونونو کې راغونډ کړي دي. هغه پیران کې هم د مهاجرت شپې ورځې تیرې کړي دي. د ازادي رادیو د 1304 نویم مریض کال شخصیت اندیشا فرید ده. میرمن اندیشا فرید وایي تر هر څه مخکې د کډوالۍ په وخت کې د افغان ماشومانو وضعیت دې ته مجبور کړی چې یو ګټور کار وکړي، داسې کار چې مستقیمه ګټه ټولنې ته ورسیږي.
وضعیت مهاجرین
د کډوالو وضعیت دې ته اړ کړم چې افغان ماشومانو ته یو خدمت وکړم. دغه راز په اویایو مکلونو کې د افغانستان د کورنیو جنګونو په وخت کې د هیواد وضعیت هم دغه خدمت ته مجبور کړم. په 1302 لمریز کال کې چې له ایران افغانستان ته ستنه شوم، هغه وخت وضعیت ډیر خراب و، جنګونه و، خو خلکو بیا هم په ایران کې د کمپونو تر ژوند چې هیڅ سهولت پکښې نه و په خپل هیواد کې ژوند بهتره ګڼه. خدا ور پاکستان ته په کډه کولو مجبور سولو. کله چې له ایران افغانستان ته راتلو، د ایران پولیسو 14 کلن ورور راته ووژه. پلار او خور می ټپیان سول. دا یو غمونکې پېښه وه.
بسیار غمانګیز بود.
اندیشه فرید وایي په افغانستان کې اوس هم جګړې پای ته نه دي رسېدلې او په زرګونو ماشومان سته چې لاسنیوي ته اړتیا لري. دا وایي چې په پاکستان او تر هغه مخکې په ایران کې د کډوالۍ له کړاوه د ډک ژوند تر څنګ زده کړې وکړې. د دې تر څنګ یې د بېوزلو او بې سرپرسته ماشومانو د لاسنیوي مفکوره کرار کرار عملي کړه. میرمن اندیشه وایي په لومړیو کلونو کې په کابل او ولایتونو کې د روزنتونونو شمیر 100 ته رسېدی، خو اقتصادي ستونزې د دې سبب شوې چې د دغو روزنتونونو شمیر اوس یوازې 2 ته راکم سي. د هغې په وینا دغو ماشومانو ته د انټرنیټ د لارې نورې بهرنۍ ادارې یا هم په بهر کې میشت اشخاص مالي مرستې لیږي. د دې تر څنګ د روزنتون ځینې ماشومان د رسامۍ د لارې د روزنتون مالي مرسته کوي. د ازادي راډیو د افغانستان د څنګ عمومي مشر هاشم محمد وایي ازادي راډیو هر کال له ځینو مدني سازمانونو سره تر سلا مشورې وروسته د کال شخصیت ټاکي. د هغه په خبره اندیشه فرید هم د هغې د ځینو بشر دوستانه فعالیتونو له کبله انتخاب شوی ده.
امسال هم ما خانم اندیشه فرید
سش کال مو اندیشه فرید ټاکلې ده. دا د بشر دوستی او وطن دوستی یو عالی نمونه ده. د هغو ماشومانو ته چې میندې او پلرونه یې په وروستیو مصیبتونو او جنګونو کې مړه شوي، هم د تحصیل زمینه برابره کړې او هم د یو کسب د زده کړې زمینه. د افغانستان د راتلونکي نسل ته د میرمن اندیشه فعالیت او زحمت ته د درناوي لپاره مو ده د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه انتخاب کړې ده. اندیشه فرید په فراکی زیږیدلې او اوس د دوو ماشومانو مور ده. زوی 10 کلن او لور یې 2 کلنه ده. میرمن اندیشه وایي چې د خپل روزنتون د ماشومانو په مرسته یې په لرې پرتو سیمو کې له نورو بې سرپرسته او یا هم بې وزلو ماشومانو سره تماس ټینګ کړی او هڅه یې کړې چې دغه ماشومان هم جلب کړي. خو دوی لومړیتوب هغو ماشومانو ته ورکوي چې د لرې پرتو سیمو یا هم ناامنو ولایتونو وي. هغې زیاته کړه چې په روزنتون کې دیره ټولو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره سوې ده.
تمام طفلایی که در پرورشگاه بوده
ټول هغه ماشومان چې په روزنتون کې اوسېږي ټول په دولتي ښوونځیو کې درس وایي، خو څلورویشت ساعته په دغه ځای کې استوګ نه لري، د خپل کور غوندې دی. هغه ماشومان هم چې کورنۍ یې په کابل کې دي زموږ سره اوسي، په هرو دوو اونیو کې ځي له خپلې کورنۍ سره ګوري.
د لرې پرتو سیمو ماشومان په کال کې یو وار دا امکان لري چې لاړ سي او د خپلې کورنۍ له غړو یا هم خپلوانو سره وګوري. په دغو روزنتونونو کې ډېری ماشومان د زده کړې تر څنګ انځورګري کوي، د موسیقي زده کړه کوي او یا هم نور کسبونه ورښول کېږي. اندیشه فرید درېمه ښځه ده چې د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه اعلانېږي. دا وایي دغه مقام دا او د هغې کاري ډله نور خدمت او کار ته تشویقوي.
از تمام مسائل شخصی خود تیر
شده دیدی دلی غری لخپل طول شخصی مسائلو تیر سویدی د طولو هیلا دغه ماشومانو ته کار کول دی. دوی په دو طلبانه ډول کار کوي، دا کار زموږ پر روحي هم اغیز کوي. هیلا را بخشی او زما کاری دل هڅوي چې نور کار هم وکړي.
ازادي راډیو ل 1300 مریض کادر هيسي د نیو کال په اول ورځ یو کس د کال د شخصیت په توګه ټاکي چې د سولې، ملي یووالي، د ډیموکراسي د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په لار کې خدمت کړی وي. د ازادي راډیو د 1300 مریض کال شخصیت ګلاغا شیرزای، د 1300 مریض کال شخصیت انارکلی هنریار، د 1300 کال شخصیت رمضان بشردوست، د 1300 کال شخصیت فرهاد دریا، د 1300 کال شخصیت هندیه افغانستان، د 1391 کال شخصیت ډاکټر ناصر سرمست، د 1392 کال شخصیت انجینیر احسان الله بیات، د 1393 کال شخصیت جواز خان او د 1394 مریض کال شخصیت مو اندیشه فرید وچی. په همدې پروګرام کې مو درته معرفي کړه.